په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام په 14 کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په مزار شریف کې د 14 چې په مینی بوسونو کې شوي او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی. لږ تر لږه د 10 کسانو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د کابل په 14 کې چې په یوه جومات کې شوي لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او له 10 زیات کسان ټپیان شوي دي. نور تفصیل وروسته. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي د 340 قانونو د استخراج د چارو له پیلولو سره شاوخوا 2600 تنو ته د کار فرصت برابر شوی دی. د ننګرهار د قانونو او پټرولیم رئیس مفتي عبدالحمید اخونزاده وایي د ننګرهار اکثره غرونه د قیمتي نیمه قیمتي منرالونو لکه مرمر، شوکانو او نفرایت قانون لري او اوس اکثره په قانوني ډول استخراجیږي او دوی ورڅخه هره میاشت میلیونونه افغانۍ عاید ترلاسه کوي. د ده په وینا اوس شاوخوا 25,000 تنه په دغو قانونو کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په کار بوخت دي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست وایي 3 میلیونه پاسپورټونه په بهر کې چاپ شوي او ژر به هیواد ته راوړل شي. د ریاست پرون وویل چې د دوی لپاره نوي پاسپورټونه په لیتوانیا کې د یو خصوصي شرکت له لوري چاپ شوي او تمه لري چې په 2 اونیو کې کابل ته ورسیږي. د طالبانو د پاسپورټ ریاست د 15 کلن پاسپورټ لپاره 1500 او د 10 کلن لپاره 10,000 افغانۍ فیس ټاکلی دی. د فنلند مهاجرت ادارې د افغانانو د پناه په اړه پخوانۍ پریکړه واخیسته او ویل چې افغانان د پناه مستحق دي. د فنلند مهاجرت ادارې په یو نوي لارښود کې د افغانستان د کابل ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د 2020 کال د جولای په 9 د فنلند مهاجرت ادارې د افغانانو د پناه د غوښتنلیکونو د ردولو پریکړه کړې وه او ویلي وو چې هغوی باید له فنلنډ وویستل شي، خو دې ادارې خپله پریکړه په دې خاطر بیرته اخیستې چې د دوی په وینا د افغانستان په حالاتو کې خورا بدلون راغلی دی. په شمالي وزیرستان کې 2 تنه نور په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي په وزیرستانونو کې د پاکستان د پوځ د ضرب عذاب په نوم د عملیاتو وروسته په دې سیمه کې شاوخوا 450 تنه په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې پولیس د هدفي وژنو تازه پیښې تاییدوي او وایي چې دا پیښې په میرالي بازار کې شوي دي. سعودي عربستان وایي له پاکستان څخه د خپل 3 میلیارد ډالر پور د بیرته اخیستلو نیټه اوږدوي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د سعودي عربستان د مالیې وزیر دا خبره پرون د سویس په داوس ښار کې وکړه او ویل په دې اړه پریکړه به ژر عملي کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون له کابل د زیمبابوې په لور وخوځېده چې له دې هېواد سره په 2 سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله به له زیمبابوې سره 3 ورځنۍ او 3 شل اوره سیالۍ وکړي. د دې خبرونو او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اورئ. په کابل او مزار شریف کې 14 لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبان چارواکي وایي د یوې دودیزې لویې جرګې تابعیانې سي. آیا هغه لویه جرګه به چې طالبان یې دایروي په نتیجه کې به یې حکومت په کور دننه او بهر مشروعیت ترلاسه کړي؟
دوی په لومړیو کې ډېر مغرورانه عمل کاو او بهرنیو مشروعیت او په کور دننه کې هم مشروعیت ته دومره ارزښت نه ورکاو. دوی اوس دا هوډ کړی ده چې دغه لویه جرګه جوړه کړي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو په نظر اخیسته. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس او د دې جرګې یو مخکښ غړي چې پرون یې د آزاد اروپا ازادي راډیو له مرکزي دفتر څخه لیدنه وکړه د افغانستان حالاتو ته اندېښنه څرګنده کړه او ویل په دې اړه له خپلو متحدانو سره کار کوي.
په دواړو ګوندونو، جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو کې ډېر خلک له افغانستانه د وتلو پلویان وو، خو نه له قید و شرطه پرته.
د طالبانو لخوا شپږم ټولګي پورته پر نجونو د زده کړې بندیز ډېر نجونې زده کوونکي خپل راتلونکي ته ناهیلي کړي دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام په 14 کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د چاودنو د مرګ ژوبلو په اړه ضد نقیز راپورونه ورکول کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په مزار شریف کې یوه روغتیایي چارواکي او پولیسو په چاودنو کې د لږ تر لږه 100 کسانو د وژل کیدو خبره کړې ده. د بلخ د امنیې قومندانۍ ویان آصف وزیری د اژانس ته ویلي چې بمونه د ښار په مختلفو سیمو کې په دریو مینی بوسونو کې ایښودل شوي وو چې د چاودنو په نتیجه کې 100 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د بلخ د عام روغتیا ریاست مشر نجیب الله توانا ویلي په لسو وژل شوو کې درې ښځې دي. تر دغو چاودنو وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګه ادعا وکړه چې په مینیبوسونو کې دغه چاودنې د دوی کار دی. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د مزار شریف ښار په 10 او 15 حوزه کې په چاودنو کې شیعهګان په نښه شوي وو. دې وزارت د اوښتو تلفاتو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو یوازې دومره یې ویلي چې یو شمیر کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. په عین حال کې پرون ماښام په کابل کې هم یوه چاودنه وشوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار د 4 حوزې په زکریا جومات کې د چاودنې په نتیجه کې 15 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 10 تنه نور ټپیان شوي دي. دا چاودنه په جومات کې دننه په داسې حال کې وشوه چې د ماښام جمع ولاړه وه. له پیښې یو ساعت وروسته په کابل کې ایمرجنسی روغتون په خپله رسمي ټویټر پاڼه وکښل چې په دغه جومات کې د چاودنې له امله 15 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. د روغتون ویلي 15 تنو مخکې تر دې چې روغتون ته ورسول شي د سختو ټپونو له امله په لاره کې سا ورکړې ده. د کابل د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د دغو چاودنو د غندنو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس وست په کابل او مزار شریف کې دغه ترهګر بریدونه غندلی او هغه بزدلانه بللی دي چې د خبره د بیګناه افغانانو ژوند اخیستی دی. توماس وست په یو ټویټ کې د پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي څرګندولو تر څنګ ویلي چې دا ډول تاوتریخوالی په هیڅ ډول نشي توجیه کیدلی. تر دغو چاودنو مخکې په تېره روژه میاشت کې کابل او د افغانستان یو شمېر نور ښارونه هم د ورته خونړیو حملو شاهد وو چې د ځینو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی وو. هغه ډله چې طالبان وایي په بشپړ ډول ځپل شوي، خو دې ته په پام چې داعش د تېرو او پرونیو چاودنو مسؤلیت اخیستی، داسې برېښي چې دا ډله هغسې چې طالبان ادا کوي له پښو نه ده غورځېدلې او تر اوسه فعاله ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو چارواکي وایي د یوې دودیزې لوی جرګې تابع نه سي. د طالبانو یو چارواکي باختر دولتي خبري اژانس ته ویلي چې د اننوي لوی جرګې د دایرولو لپاره به یو کمیسیون جوړ شي. تر دې مخکې هم ځینو طالبانو د یوې شورا د جوړېدو یادونه کړې وه. د سیاسي چارو ځینې نظر خواندان وایي د یوې لوی جرګې چې د ملت حقیقي استازي پکې ګډون ولري جوړېدا کېدای شي د طالبانو د مشروعیت د ستونزې له کمولو سره مرسته وکړي.
د طالبانو حکومت وایي چې د لوی جرګې د رابللو لپاره کمیسون جوړوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست مولوي شهاب الدین دلاور په قول ویلي چې د دودیزی لوی جرګې د جوړولو لپاره به یو کمیسون وګمارل شي. شهاب الدین دلاور چې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسون مشري هم په غاړه لري، د جرګې د دقیق وخت د بحث د موضوع د ګډونوالو او نورو جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي، خو یادونه یې کړې چې ټول افغانان په چیرې بیا با نفوذه چیرې چې د سولې، امنیت او د افغانستان د نظام په ټینګښت او پرمختګ کې اغېزمن وي په دې جرګه کې ګډون کوي. څرګندنه ده چې د شاغلي دلاور منظور هغه سیاستوال هم دي چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته جلاوطن شوي او کنور کسان دي. د سیاسي چارو نظر خواند احمد خان اندړ د لوی جرګې دایره دا مهمه بولي، خو په عین حال کې وایي چې لا مهمه ده چې دوی جرګه په څه ډول جوړوي او چاته پکې د ګډون حق ورکوي.
په لومړی قدم کې خو دا یو ډیر ښه زیری ده د افغانانو لپاره او همداسې د نړیوال لپاره چې د طالبانو اسلامي تاریخ د ته حاضر شو چې دوی غواړي هغه د افغانانو اننوي ناسته چې لوی جرګه بلل کیږي دا جوړ کړي. نړیوالو د ځینې تحریمونو او په کور دننه کې هم د مشروعیت د لاسه کولو لپاره مجبور شول. دوی دا هوکړه وکړه چې دوی به یو لوی جرګه دایروي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دوی دغه لوی جرګه به کوم شکل لري او په دې کې به کوم اشخاص راټول شي.
طالبانو څو میاشتې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسیون پر جوړولو تیرې کړې، خو په پای کې اعلان وکړ چې دوی له هېواده وتلیو شخصیتونو ته اجازه ورکوي چې خپل هېواد ته راستانه شي او په امن کې واوسي، خو هیڅ دولتي چوکۍ نه ورکوي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبان غواړي لویه جرګه راوبولي. اسمت سروان پر دې موضوع د سیاسي چارو له یو افغان نظر خاون احمد خان اندل سره غږېدلی او لومړی ورته ویلي طالبان وایي د لوی جرګې د دایرېدو لپاره کمیسیون جوړوي، دا اقدام څنګه ارزوي او آیا هغه لوی جرګه به چې طالبان دایروي د دوی د سیاسي مخالفانو لپاره د منلو وي؟
که چیرې د دغه کمیسیون ترکیب د افغانستان د نورو اخشارو د احزابو سیاسي احزابو د استازو څخه جوړ شوی، زه باور لرم چې د دې کمیسیون کار به د افغانستان د اسلامي امارت یا د طالبانو د اسلامي امارت د مخالفانو په راټولولو او د غوی د توجه جلبولو کې هم ډیر ښه کوټلي ګامونه واخلي، او که داسې وي چې یوازې د طالبانو د اسلامي تاریخ غړي چې ملا صاحبان او مولوي صاحبان پکې وي، زه باور لرم چې د دې کمیسیون کړنې به د افغانستان د اسلامي امارت د مخالفینو چې په داخل کې دي او یا بهر کې دي د منلو وړ نه وي.
ستاسو په نظر د طالبانو هدف په لوی جرګې څه وي؟ د خپلو سیاسي مخالفانو په خلا کول او ونډه ورکول، او که په نړۍ کې د مشروعیت ترلاسه کول؟
کله چې نه میاشت وړاندې د طالبانو اسلامي تاریخ واک ته رسیږي او په افغانستان کې د اسلامي امارت په نامه د افغانستان په ټوله جغرافیه کې حکومت حاکم کوي، دوی په لومړیو کې ډیر مغرورانه عمل کاوه او بهرنیو هیوادونو مشروعیت او په کور دننه کې هم مشروعیت ته دومره ارزښت نه ورکوه. دوی اوس دا هوډ کړی ده چې دغه لویه جرګه جوړه کړي. هیله منم چې دا لویه جرګه د افغانستان د ټولو ورونو ملتونو د اساس ښیي او د افغانستان هغه مخالفین چې په کور دننه او یا په بهر تللي دي د هغو سره د اشتی او جوړجاړي لاره هواره کړي، او په افغانستان کې د یوې ښې حکومتدارۍ لپاره هم ډېره ښه زمینه برابره کړي، تر هغو په کور دننه کې هم د طالبانو اسلامي امارت مشروعیت لاسته راوړي او د بهرنیو وادو هم توجه ځان ته راوګرځوي، او د افغانستان اسلامي امارت د نړیوال لخوا هم په رسمیت وپیژندل شي. او که چیرې دوی دا فکر کړي چې دا به په یو مصنوعي شکل یو لوی جرګه جوړوي، تر هغو د نړیوال لپاره هم یو لاسته راوړنه ولري، او په کور دننه کې هم د ځینو هغو مخالفینو د نیوکو څخه ځان خلاص کی، دا امکان لري. هیله منم چې په کوټلې توګه په رښتینی توګه د دې لوی جرګې لپاره کار وشي، تر هغو د افغانستان ولس چې 15 کاله کېږي د جګړو په لمبو کې سوځي، د دغو زخمونو لپاره او د سولې د راتګ لپاره یو ښه قدمي او یو ښه فیصلې دغه لوی جرګې وکړي.
د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندړو چې د طالبانو لخوا د یوې دودیزې لوی جرګې د دایرېدو په باب نور خپل نظر څرګندو. د طالبانو یو چارواکي ویلي چې د یوې دودیزې لوی جرګې تابعیت نیسي او د دې جرګې د دایرولو لپاره به یو کمیسیون هم جوړ شي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه نیمه خبرونه مهیروي، د خزو لپاره ځانګړي خبرونه او د غرض د اساسي بشري حقوقو. ازادي راډیو اورید سهار ته بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس وایي د افغانستان په اړه خپل متحدانو سره کار کوي. ګریګوري میکس چې د ډیموکرات ګوند غړی دی د خبره پرون د آزاد اروپا ازادي رادیو د خبر له مرکز سره په مرکه کې وکړه. د کانګرسي و بل مخخ غړی ازادي رادیو ته وویل د داسې وضعیت چې اوس افغانستان ورسره مخامخ دی پلوی نه و.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس ګریګوري میکس ویلي چې باید د افغانستان په اړه کار وکړي. د آزادی اروپا آزادی رادیو د خبر له مرکزی څنګه سره په مرکه کې د دې پښتنې په جواب کې چې ک طالبان د دوه موافقه ته درناوی ونکړي امریکا څه کولای شي وویل.
دلته زموږ له متحدانو سره کار کول ډیر مهم دي او یوازې د امریکا موضوع نه ده. موږ خبرې کوو او له پاکستانیانو، قطریانو او ازبکستانیانو سره خبرو ته دوام ورکوو. دا ټول هیوادونه زموږ په شان ګټې لري او هڅه کوي د هغه څه په اړه ډاډ ترلاسه سي چې په افغانستان کې پیښیږي. د پام وړ تفاوت شته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې موافقه له 13 میاشتې خبرو وروسته د 2000 د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوه. د موافقه همغه مهال له یوې خوا د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره هیلې وغوړولې، خو له بلې خوا یې جدي اندېښنې وزېږولې. تېر کال له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د اګست په 15 د طالبانو لاسته د کابل له ورتلو وروسته میلیونونه افغان نجونې له زده کړو بې برخې شوې. د اکثرو دولتي او خصوصي ادارو دروازې د ښځینه کارکوونکو پر مخ بندې شوې او لکونه افغانان د خپل هیواد پریښودو ته اړ شول. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پال غړي مایکل مکاول وویل دوی د داسې وضعیت چې افغانستان اوس ورسره مخامخ دی پلویان نه ول. د پرون چهارشنبه د آزادی اروپا آزادی رادیو د خبر له مرکزی څنګه سره په مرکه کې وویل
په دواړو ګوندونو جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو کې ډیر خلک له افغانستانه د وتلو پلویان وو، خو نه له قید او شرطه پرته. طالبانو ته د یوې تسلیمۍ په څیر اصلي ستونزه له افغانستانه د وتلو څرنګوالی و. امریکایان شاته پریښودل شول، زموږ افغان همکاران په میدان پریښودل شول چې وروسته طالبانو ووژل. نجونې چې هیڅ کله یې تر داسې سختو شرایطو لاندې ژوند نه و کړی اوس په همداسې شرایطو کې ژوند کوي. د افغانستان نیمایي وګړي په نیستۍ کې ژوند کوي او خلک له شدیدې لوږې سره مخامخ دي. زه شخصا فکر کوم چې د بګرام د هوایي اډې او په افغانستان کې د یو شمیر سرتیرو ساتل مناسب کارو. د سبات د ساتنې لپاره زمونږ د 2500 سرتیرو او د ناتو د 6500 سرتیرو ساتلو کم لګښت
وخت. ښاغلی مکاول په عین حال کې وویل چې فکر نه کوي چې امریکا دی لیواله وي چې بیا د افغانستان ته وګرځي.
و امریکا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس او د دې جرګې یو مخکخ غړي چې پرونې د آزاد اروپا آزادی رادیو له مرکزی دفتر څخه لیدنه وکړه له آزادی رادیو سره. د خبر د مرکزی څانګه سره په مرکه کې د افغانستان حالات ته اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې په دې اړه له خپلو متحدانو سره له نږدې انکار کوي. په عین حال کې د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه به هم نن د افغانستان په اړه د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران ګډون وکړي. تاجکستان له پایله د طالبانو د حکومت له منتقدانو څخه دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون له کابل د زیمبابوې په لور وخوځېده چې له دغه هیواد سره په څو سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله به له زیمبابوې سره 3 ورځنۍ او 3 شل اوره سیالۍ وکړي.
افغان کرکټ ملي لوبډله به د سیالیو له پیر وړاندې یو 4 ورځو لپاره په زیمبابوې کې تمرینات ترسره کړي تر څو یاد سیالۍ لپاره بشپړ چمتووالی ولري. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به په دغه سفر کې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله سره 3 نړیوالې 500 ورځې او 3 نړیوالې 100 ورځې لوبې ترسره کړي. او همدارز ورته ویل شم چې په دې سفر کې عمر ګل به هم د توپ اچونې د روزنې په برخه کې د ملي لوبډله سره یو ځای شي.
د ښاغلي هوتک په وینا له ټاکل شوي مهالویش سره سم د دواړو لوبډلو سیالۍ د راتلونکي جون میاشتې په 4 پیلېږي. لومړی به دواړه ټیمونه یو ورځنۍ مسابقې وکړي، خو تر دې مسابقې مخکې به افغان لوبډله په زیمبابوې کې تمریني سیالۍ وکړي. د کرکټ بورډ روانه اونۍ د زیمبابوې په وړاندې د 6 اوره او یو ورځنیو سیالیو لپاره ټیمونه اعلان کړل. د یو ورځنیو سیالیو کپتانی به د حشمت الله شهیدی او د 6 اوره سیالیو کپتانی به د محمد نبی په غاړه وي. په همدې سره تر اتنیمو بجو زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم ستډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا خبرونه یوې بل برخې ته مو هرکلی کوم. په افغاني ټولنه کې د ولور ملاماتون کې دود ډېری پیغلي او ځوانان له ګډ ژونده بې برخې کړي. خو دا چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته دې مسلې ته څومره پام شوی په دې اړه وروسته یو ریپورت لرو. ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه راواخلو. خو لومړی د افغان نجونو د زده کړو موضوع. له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یو شمېر نجونې زده کوونکي او کورنۍ وایي د ښوونځیو د بند پاتې کېدو دوامې اندېښنې ډېرې کړي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې نور نو د ښوونځیو دروازې پرانیسي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تازه معلومات نه ورکوي خو وړاندې ویلي وو چې په دې اړه د خپل مشرتابه د حکم په تمه دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
سادیا د کابل ښار اوسیدونکې او د اتم ټولګي زده کوونکې ده. سادیا وایي دا او یوه بله خور یې له یو نیم کال زیاته موده کېږي چې له زده کړو لرې دي. د دې خبره لومړی د کرونا ویروس او اوس د طالبانو حکومت له زده کړو بې برخې کړي او په کور ناستې دي. د دولسم ټولګي زده کوونکي شبانه چې دا هم د کابل ښار اوسیدونکي ده وایي د ښوونځیو د پیلولو ټولې اسانتیاوې موجودې دي او د بند ساتلو لپاره یې کومه پلمه نشته. نو په خبره یې طالبان باید د پرانیستو لپاره خپله پریکړه اعلان کړي.
حکومت ژمنه کوي مګر عملي نه کوي. که دوی ودان او د غلامي لرې افغانستان غواړي باید د ښوونځي دروازې پرانیزي. ښوونکي شته، ښوونځي ودانۍ شته، ماش یونیسف ورکوي. نو بهانې د منلو وړ نه ده.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې په ګرمسیر ولایتونو کې تعلیمي کال تقریبا په بشپړېدو دی او معلومه نه ده چې کومې نجونې چې دا کال له زده کړو پاتې دي برخلیک به څنګه سي. دې وضعیت د زده کوونکو کورنۍ هم اندېښمنې کړي دي. سپوږمۍ ساپۍ د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده. دا وایي دوه لوڼې له شپږم ټولګیو پورته د ټولګیو زده کوونکي دي. اغلې ساپۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. هڅه مو وکړه د دغو زده کوونکو د کورنیو د اندېښنو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وپوښتو. خو د یاد وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یوازې دومره لیکلي چې په دې اړه تر اوسه نوي معلومات نشته. وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې دوی له شپږم ټولګیو پورته هم د ښوونځیو خلاصون ته چمتووالی لري خو په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال له پیله د حمل میاشتې په درېیمه نیټه ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر مهال اعلان وکړ چې د نجونو زده کوونکو او ښځینه استادانو د لباس د طرحې لپاره به د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي ځنډېدلي وي. د طالبانو دې اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه، اندېښنې، نیوکې او ان اعتراضونه راوپارول. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر په ځلونو د بېلابېلو ادارو، بنسټونو او قشرونو له لوري له طالبانو د ښوونځیو د خلاصون مکررې غوښتنې سوي او لا هم دوام لري، خو لا یې کومه پایله نه ده ورکړې.
په افغاني ټولنه کې د ولور ملاماتونکي دود ډېری پیغلې او سوانان له ګډ ژونده بې برخې کړي دي. یو شمېر هغه کسان چې د زیات ولور ترخې تجربې لري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې مسلې لپاره د یوې هر اړخیزې حل لارې غوښتنه کړي. خو دا چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته دې مسلې ته پام شوی کنه، په کومو ولایتونو کې وسم خلک زیات ولور اخلي او د دې ستونزې د هواري لپاره څه کېدلی شي، دا به په دې ریپورت کې واورو.
دا دوه دېرش کلنه سنوبر ده. نوموړی وایي په ولس کلنۍ کې کوژده شوه خو واده یې پنځه کاله ځکه وځنډې چې پلار یې په خاوند لوړ ولور ایښی و. سنوبر وایي خاوند د دې لپاره چې د ولور اتنیم لک افغانۍ پیدا کړي له وطن نه کلونه مسافر شو. نوموړی چې اوس د دوو اولادونو مور ده وایي د زیات ولور یوه بدي له واده وروسته د پورونو خلاصول دي.
در کشور ایران
خوان میران که 15 کاله مسافری تیر کړه او له هغه وروسته چې راغی راوړی پیسې هم پوره نه وي بیا پور واخیست تر څو واده وکړي له واده وروسته موږ له سختو ستونزو سره مخ شو ان تر دې چې د خوراک ډوډۍ مو هم نه درلوده زما خوان چې کار کوه د کار زیاتې پیسې به په قرضداري کې ورکولې ډېرې ناخوالې مو ولیدلې او دا ټول د لوړ ولور نتیجه وه
ایبار سنگین خیلی سخت است
اغلی سنوبر چې په قوم ترکمنه د وای د ولور مسله د ترکمنو په منځ کې زیاته جدي ده خدا نه یوازې د سنوبر ستونزه ده نه د ترکمنو د قوم بلکې دا د سلګونو او زرګونو سنوبر او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو او قومونو ستونزه ده د افغانستان په پکتیا ولایت کې هم د ولور کیسه زړه په زړه ده په خوست ولایت کې اوس هم ولور تر ډیر لسلکو افغانیو پورې اخیستل کیږي له خوست او گاونډو ولایتونو ازادي رادیو ته پاستول شوی معلومات کې دا هم ویل شوی چې یوازې ولور شاوخوا ډیر لسلک افغانۍ وي د واده نور لګښتونه هم درانه دي چې لکونه افغانۍ ته رسیږي خو د دې چارې مخول نه نیول کیږي آیا تر اوسه په اړه اقدام شوی د خوست ولایت قومي مشر میر قاسم شای په اړه ازادي رادیو ته وویل
تر اوسه پر په ولور نه کوم کنټرول نه درغله او خال دا چې هر څوک لګیا دي کګه سر د کوم سر د چې دا باید کنټرول شي کټ دولت وګوري چې دولت رښتیا واقعا دا غشای کنټرول کې دولت کړای شي کپیغینی فرض کا دولت ویواغه وکي هغه هر څوک چې دا ولور په جګ ولور سره یو معیار وي ته وټه کې چې دغه نه اضافه یا کپ دا اضافه پیسې به نه وخلی که چېرته وی خو هغې د پاره یوه قانوني جزا تعین کړي بیا هر څوک یې سره کړي
د ښاغلي قاسم شاه په خبره مودې وړاندې د طالبانو ځینې مشران دغه ولایت ته ورغلي وو او هلته یې د قومي مشرانو سره په دې مسله خبرې کړې سره له دې چې قومي مشر میر قاسم شاه وایي نوی نظام د ولور د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي خود خوست ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د اوس لپاره که هر ډول پریکړه په دې برخه کې کیږي عملي کول وخت غواړي
په هغه سیمو کې چې دوی تسلط وو په هغې وخت کې د جمهوریت په دوره کې هلته هم دوی دغسې کارونه کړي ول مګر عملي په دې نه شو چې اول دوی په خپله کوم ملایان چې وو هغې به چې خپله خور لور ودوله نو اول خط به ولیکه هغه به پټ وو دوم خط به پټ سره ولیکه لکه یو خو هغه شرایط ول چې دوی ورته ټاکلي ول نو هغې نه به یو جدا دوم خط ولیکه یعنی اول دوی هم د عمل جمع نه ورغوسته نو نورو چې دوی نه مني نورو به یې څه ورسره ومني نو دا مشکلات په هغې وخت کې هم ول خو فکر نه کوم چې دغه خبرې عملي شي
خود طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده په یو تازه حکم کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف وزارت ته دنده سپارلې چې په ودونو کې د زیاتو لګښتونو مخه ونیسي دغه شان په دغه فرمان کې د بې ضرورت دوم دریم او څلورم واده د نه کولو په اړه هم ویل شوی دی په حکم کې راغلي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سمې شکایتو وزارت ته دنده سپارل کیږي چې په زیاتو لګښتونو له بې ضرورت دویم دریم او څلورم واده څخه مسؤلینو د منع کولو هدایات چې په اړه فرمان صادر شوی پوجدي ډول تعقیب کړي په دې حکم کې دغه وزارت ته سپارښتنه شوې چې کوم کس له دغه حکم سرغړونه کوي نو هغه به په نخو وخت په وخت به پاړم شرطابه ته راپور ورکول کیږي خو د طالبانو د مشر دې حکم کې دا نه دی ویل شوی چې له بي ضرورت دویم دریم او څلورم واده مخدصه ده او که څوک سرغړونه کوي څه ډول چلند به ورسره کیږي دغه شان دا هم نه دی ویل شوی چې دا فرمان په عامو خلکو هم پلی کیږي که څنګه د یادونې د ملا ماتوونکي ولور په اړه په افغانانو کې له پخوا راهیسې جدي اندېښنې موجودې دي چې د وخت چارواکو او قومي مشرانو یې په وار وار د کنټرول ژمنې کړي
ستاسو پیغامونو ته راورسېدو ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي سوې اورو
سلام زه مظهرې ما د ندرلینه مې اړیکه درته نیولې ده د ندرلی ولسوالۍ مکتبونه چې دي دا په کلي او پولیسوالۍ کې دي او کلي چې دي د کرنیزې سومو څخه ډېر لرې دي نو دولت زموږ غوښتنه دا ده چې په کلي کې محلي ښوونځي جوړ کړي تېر دولت هم محلي ښوونځي جوړ کړي وو نو زموږ کوچنیانو ته د درس زمینه برابره وه که چېرې په محلي ښوونځي په کرنیزې سومو کې جوړ شي نو زموږ کوچنیان به د درس څخه برخمن شي او د سوادار به شي که چېرې دا نه وي نو زموږ کوچنیان نه شي کولی چې د کلیو یا د ولسوالۍ ښوونځیانو ته ورشي
محمد علی احمد زم له خوست ولایت نه خوست ولایت کې بخی دي خوراکي توکو نرخونه پورته شوې دي باید اسلامي امارت خوشال ولی دي تجدید پام لرنه وکړي خوراکي توکو موږ د اسلامي امارت نه غوړو چې په خوست کې د خوراکي توکي بای رټی ټیکلی چې خلک د ستونزو څخه خلاص شي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00